السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو له لارې مو 2 ساعته موسیقي واورېده. اوس هم د خبرونو او راپورونو وار راورسېد. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې پکې پر خبرونو سربېره اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په برخه کې شوې تېروتنې نه تکرارېږي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په اجرایي ریاست کې وکړې او تر څنګ یې په ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې وکړې. دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم خلک څه نظر لري. خو تر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبري اوري، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د کندز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی. راپورونه وایي د یوې جرمني خیریه موسسې یوه ښځینه کارمنده چې سمه ده مخکې کابل کې تښتول سوې وه خوشي سوې ده، او د فاریاب غورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. د خبرونو تفصیل، د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وایي د کندز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی، او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړې دي. عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه په یوه خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې هیواد د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه دی. عبدالله وویل چې د کندز په سقوط کې ټول مخالفینو لاس یو کړی وو، او تایید یې کړه چې پاکستاني اتباع هم د کندز په جګړه کې شامل وو. عبدالله په دې کانفرانس کې د سولې، د چنګښت او د تروریزم په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې کړې چې تفصیل به یې په روانه خبرونه کې واوري. راپورونه وایي د یوې جرمني خیریه موسسې یوه ښځینه کارمنده چې څه موده مخکې په کابل کې تښتول سوې وه خوشي سوې ده. د جی آی زیډ په نوم جرمني خیریه موسسې هم تایید کړې چې د خوشي سوې ښځې وضعیت ښه دی. دا برمته سوې ښځه چې تر دا مهاله یې نوم نه دی څرګند سوی، د روان میلادي کال د اګست په 18مه په کابل ښار کې د وسلوال کسان لخوا وتښتول سوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر په ایران کې وویل چې د یاد خیریه چې د یاد خبر په اوریدو خوشي څرګنده کړي، او د افغان چارواکو یې مننه کړې چې یاد ښځه په سلامتۍ سره راخوشي کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال ایمل مرجانن په کابل کې د ټولنیزو رسنیو شکایتونو د ټولنیزو رسنیو په درې مناسته کې ویل چې د ټولنیزو رسنیو څخه د نادرستي استفادې په اړه یې ځینې شکایتونه ثبت کړي چې اصلاح په برخه کې به هڅې وکړي. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم ویلي وایي چې یو شمېر کسان د ټولنیزو رسنیو څخه په هیواد کې د ملي، قومي او مذهبي ګټو خلاف استفاده کوي چې باید مخه یې ونیول سي. او د فاریاب غورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله پایق نن ازادي راډیو تول چې یادې ولسوالۍ تېره شپه سقوط کړی، او د ولسوالۍ ټولې ودانۍ د وسلوالو طالبان لخوا نیول سوي دي.
از 3 روز بعد از جنگ شدید تهاجمی طالبان در غورمچ جریان داشت و نیمه شب گذشته طالبان تماما ساختمان های دولتی و بازار غورمچ را به تصرف خود دروردن و نیروهای پلیس در کوه ها آواره شدند.
پر همدې مهال د فاریاب سرپرست والی د دې ولایت د غورمچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید نه کړ، او زیاته کړه چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریه کې ایرانی پوځیان حضور لري. ایران وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د سلاحکارانو په زیاتولو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. د عرب او افریقا په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ویل په سوریه کې ایرانی سرتیری نسته. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د ایران او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو شاوخوا 2000 جنګیالي په سوریه کې د اسد د پوځیانو په ملاتړ کار کوي. عبداللهیان وویل موږ په عراق او سوریه کې د دغو دوو هیوادونو له غوښتنې سره سم پوځي سلاحکاران لرو. د زیاته کړه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د مشورې په چوکاټ کې له سوریې سره مرسته وکړو. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده ملاتړی دی، او د سوریې پوځ او روسي هوایي ځواکونه هم ژغې کوي څو د هغو یاغیانو پوځیانو د هغو یاغي پوځیانو په وړاندې مبارزه وکړي چې له 2011 میلادي کال راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. بل خو د سوریې حکومتي پاوز د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یاغیانو څو سیمې ونیولې. په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو ډلې وویل د سوریې پاوز پرون لږ تر لږه 15 کلي او نورې ستراتیژیکې سیمې ونیولې او په دې توګه یې ځان د حلب ښار ته نږدې کړ. د دې ډلې رئیس رامي عبدالرحمن وویل د وروستي بری د سوریې پوځیان د حلب او د هما مرکزي ولایت ترمنځ پر کلیدي اکمالاتي لار مسلط کړل. حکومتي ځواکونه د حلب کابو نیمایي برخه په کنټرول کې لري. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای وژل سوی دی. دله څرګنده نه ده چې دغه حمله د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا سوې که د روسیې جنګي الوتکو کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ د پنجشنبه په ورځ د سوریې شمالي ښارګوټي دانا ته نږدې وژل سوی دی. د سعودي عربستان دغه طبعه په سنافي النصر مشهور و. راپورونه وایي د سعودي عربستان بل سخت دریزې او یو په مراکش کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې غړي هم په دې هوایي حمله کې وژل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې په سوریه کې دننه د فعالانو له شبکې راپورونه ترلاسه کوي وایي چې له دې حملې د سختریزو وسلوالو یو مصري قمندان بچ پاتې سوی دی. دغه اداره وایي څلور واړه کسان د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري لخوا سوریې ته لیږل سوي وه. په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پار ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړ په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 22 او 23 کیږي او نتایج به په دسمبر کې اعلانیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مصر کې له 8 میلیونو زیات کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. چارو کارپوهان ویلی 5000 زیات کسان په دغو انتخاباتو کې درېدلی چې اکثر یې د السیسی ملاتړي دي. پاوز په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي د هغه د واکمنۍ په وړاندې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له قدرته لرې کړ. پاوز وروسته د ډیموکراسي پر لورې د مصر تګلار اعلان کړی چې دغه انتخابات یې وروستۍ برخه ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیې ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. مرکل هڅه کوي له ترکیې سره د اروپا یوه موافقه نهایي کړي چې له مخې یې له ترکیې سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته مجبور کړي چې همالته واړوي. مرکل د خپلو محافظه کارو متحدانو په ګډون په خپل هیواد کې دننه له فشارونو سره مخامخ ده. دوی له مرکل څخه غواړي چې د جرمني پر پولي کنټرول لا قوي کړي او په ناغوښتونکي بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنه کړي. جرمني اټکل کوي چې سږ کال به له 3 لکو نیولې 3 یو میلیون پورې کډوال ومني. ترکیې ته د اروپایي ټولنې د مرستو بسته د 3 میلیارد یورو په اندازه ده او هدف یې دا دی چې ترکیه شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په خاوره کې ژوند کوي هورې ځای پر ځای کړي.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د سولې په برخه کې شوې تېروتنې نه تکرارېږي.
درس های گذشته که در راستای کوشش ها برای تامین صلح بودند مرور کرده، اشتباهاتی که در این راستا وجود داشته جای تکرار ندارد.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه که څه هم خلک بیلابیل نظرونه لري خو ډېر یې ورسره موافق دي.
که چیرې امریکایان او ناټو افغانستان کې نه وي او موږ ښه تجهیز نه کړي، زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کړي، نو موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو.
دا د افغانستان لپاره د پیپوبیلي شرایطو کې چې افغانستان په یو نااعلام شوې جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی یو خاص ضرورت و.
او دا هم اوري چې له ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه پورته کېږي خو د مخابراتو وزارت وایي چې د کنټرول لپاره خلک هم باید ورسره مرسته
وکړي. مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکا کې برابر انټرنیټ د تاسو خدمت در
پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام واوري. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې دی. را به شو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې په برخه کې به شوې تېروتنې تکرار نشي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن له غرمې مخکې په اجرایی ریاست کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې چې له هغې ډلې د سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغان حکومت ژمنه تکرار کړه. د ښاغلي عبدالله دا خبرې زموږ همکار اسدالله لودین تعقیب کړي او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ لودین صاحب د ښاغلي عبدالله د خبرو جزئیات ورکړئ.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل خبری کانفرنس کې د افغانستان د وروستي وضعیت په ټول اړخونو تقریبا رڼا واچوله. په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. اول د امنیت د ټینګښت په اړه وویل چې دوی د ټول هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر جدي کړي دي او هڅه کوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې یو بدلون راولي. دغه راز هغه اوازې هم رد کړې چې افغانستان په امنیتي برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان د سقوط په درشل کې نه دی. دغه راز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې کندوز کې هم وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی. خو ویل چې په کندوز کې چې کومه پیښه وشوه هغه لامل یې دا و چې ټولو وسلوالو مخالفینو لاس یو کړی و تر څو کندوز ښار ته سقوط ورکړي. خو ښاغلی عبدالله وویل چې د کندوز د پیښې تکرار ورته هیڅ ډول د منلو نه دی او دا یې هم وویل چې دوی د کندوز له سقوط څخه درس واخیسته او هغه کومې کمزوري او هغه کومې کمزوري چې په کندوز کې وې او د هغې له امله د کندوز ښار سقوط وکړو دوی له هغو کمزوریو څخه عبرت واخیسته او په راتلونکي کې به اجازه ورنه کړي چې ورته پیښه په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ښاغلی عبدالله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي تصمیم ته هم اشاره وکړه چې له مخې امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 15,000 عسکر پرېږدي. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه تصمیم هم د امریکا پر ځای تصمیم دی او دا یې هرکلی کوي. ښه چې د ښاغلی عبدالله د خبرو یوه برخه واورو.
از اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر این که نیروهایشان تا سال 2017 یک بخشی از نیروهایشان در چند ولایت افغانستان مستقر باشند و در حمایت از نیروهای ملی ما در ماموریتی که دادن وظیفه خود انجام بدن در مقابله با تروریسم و برای تقویه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان مازی تصمیم ایالات متحده امریکا رئیس جمهور ایالات متحده امریکا استقبال میکنیم.
ښاغلی عبدالله د سولې په اړه هم څرګندونې درلودې. وویل چې تر اوسه عام ولس ته د سولې په برخه کې غلط ذهنیت ورکول شوی و. عام ولس ته دا ویل شوی و چې طالبان به په یوه کال کې راشي د سولې خبرې به وکړي او سوله به ټینګه شي. خو ښاغلی عبدالله په زغرده سره وویل چې د طالبانو پخواني مشر ملا محمد عمر د سولې فکر په خپل ذهن کې نه درلوده او د مرګ تر وخته پورې همدا هڅه کوله چې د جګړې له لارې مخته ولاړ شي. ده وویل چې له دې وروسته به افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت چارواکي د سولې په برخه کې په خیالي خبرو باور نه کوي. د افغانستان د امنیت په برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستې ته هم اشاره وکړه. د هغې جملې د روسیې مرستو ته او دا یې ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی د هغو مرستو هرکلی کوي. دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع هم یاده کړی. وویل چې حکومت په سیاسي برخه کې هم هڅې خپلې جاري ساتي او وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې کمیسیون خپلې چارې یو څه بشپړې کړي، پیشنهادونه یې کړي دي او په دې وروستیو کې به د غوراوي په کمیټې باندې هم کار وکړي. د غوراوي کمیټه به هم جوړه سي تر څو د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو کمیشنرانو ټاکل سي. دغه راز د لویې جرګې یادونه هم وکړه او د ولسي جرګې د انتخاباتو دویل ټول هغه څه چې دوی په پلان کې لري د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت د موافقې په اساس هغه کارونه کیږي خو وخت اړتیا شته او په دې برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي.
بله اسدالله لودین ډیره زیاته مننه چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو ورکول.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ ازادي راډیو په ازادي راډیو چکې اور کوی پانه کې هم مطالب وګورئ او هم ژوندۍ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور په اړه هم وګړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر عامو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا حضور په افغانستان کې ډیر مهم او ضروري دی. د امریکا د نوې پریکړې په اساس د دې هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې تر 2018 کال تمدید شوی او 5500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. ډېره تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیدونکو په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور د افغانانو په ګټه ګڼي او له دې پریکړې هرکلی کوي. د هلمند یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله په دې اړه وویل
چې امریکایان او ناټو په افغانستان کې نوي او موږ ښه تجهیز نه کړي، زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کړي، نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو. تاسو ګورئ دغه د کندوز سکوت یوه بېلګه ده دغو چې امریکایان دلته پاتې شول. خو په امریکایانو باندې هم باید افغان دولت دغه شرط کښېږدي چې د دوی هوایي ځواکونه، د دوی اردو دا ښه تجهیز کړي او په پښو باندې ودروي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2016 میلادي کال وروسته به یې هم 5500 عسکر په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د بغلان یو شمېر اوسیدونکي هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور څخه هرکلی کوي. نصرت الله او نسیمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث
کچیر د امریکا نظامی حضور په افغانستان کې د ثبات او امنیت د تامین سبب شي او دوی په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو مخه ونیسي، دا مهمه پریکړه ده. خو کچیر په افغانستان کې ثبات رانشي، د دوی حضور به بی ګټي وي.
اگر حضور د امریکا نه وي، د افغانستان طالبان ګډ ورک کړدان باید نیروی امریکایي باشه د افغانستان قوت بیشتر شي.
د پدې حال کې چې ولسمشر غنی هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا کله ورسې پریکړې هرکلی وکړ، خغلی غنی ویلي دغه پریکړې مرسته کوي چې افغان حکومت د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنې خوندي کړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په هغه صورت کې چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تجهیزولو لپاره کار وکړي، دا پریکړه ګټوره ده. دوی وایي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره پاتې وي، نو د حضور به د افغانانو په ګټه نه وي. حسن خطاب او صدیق الله په دې اړه وویل
ادامه حضور نیروهای خارجي در افغانستان به خصوص ایالات متحده امریکا
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د حضور دوام په ځانګړي ډول د امریکا حضور کا د افغان ځواکونو تجهیز او مرستې لپاره وي ګټور اقدام دی. کنه نو د حضور به یې بې ګټې وي. د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو خواله په دې کې ده چې افغان ځواکونه تجهیز کړي او سارتیا چې افغان ځواکونه لري هغه د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکړي.
له بلې خوا یو شمېر کارپوهان په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور ګڼي او وایي که په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور نه وي، دا به د افغانستان د تجزیې سبب شي. په ننګرهار کې میشت د چارو څېړونکي محمد انور سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان لپاره د پی پی بی دي شرایطو کې چې افغانستان په یو نا اعلان شوي جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی، دا یو خاص ضرورت او د افغانستان د خلکو لپاره چې دا نظام لږ تقویه شي، سپورټ شي، حمایه شي او اردو یې تکمیل شي، تعلیم تربیه وګوري، نو دا ورته آبي حیات غونډه دی.
اوسمهال په افغانستان کې د امریکا 9800 سرتیري میشت چې په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. یو شمېر افغان کارپوهان او عام وګړي وایي چې په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په کتو امریکا باید په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې لپاره پاتې شي. له دې سره بیا یو شمېر کسانو او د نظر خوندانو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا یو نیم لکو عسکرو امنیت ټینګ نه کړ، نو 5500 عسکر به یې هم کومه ځانګړې لاسته راوړنه ونه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو د سهار له ودم اخام تر وو په دلو سره شپږ نیم منځنۍ څپه او فیلم سلاش را پنځه باندې ازادي راډیو اوري او د ماخام له ودم سهار تر وو امریکا غږ شنا راډیو خبرونه کوي. تاسو هم درځ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه چې ډیرو خلکو ځان سره خوښ کړی دا خوښه کړی او له تازه خبرونو خبر شي پته د facebook.com/azadiradio. د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ په یو شمېر سیمو باندې سلګونو وسلوانو حملې کړي او ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د هلمند چارواکي وایي په نادلی کې عملیات پیل کړي او دمګړی هم جنگ روان دی. د هلمند امنیه قمندان وایي جنگ د تېرو شپې په پرتله کرار شوی او یو شمېر هغه سیمې بېرته نیولي چې افغان ځواکونو لاسه وتلې وې. د دې حملو په اړه د نادلی اوسیدونکو کی اندیښمن دی. په دې اړه نور حال الیاس دایرا کوي.
د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تېره شپه په سلګونو وسلوالو د نادلی ولسوالۍ پر کمربند برید وکړ، ځینې پوستې ونیولې او یو شمېر سیمې لاندې کړې دي. دا ویل کیږي د هلمند شمالي ولسوالۍ تر ډلیزو بریدونو وروسته ستره حمله ده چې د نادلي د ولسوالۍ د نیولو په موخه څلور سوه ولسوالو پکې برخه اخیستې ده. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې د کمربند د سیمې دپاره د ملي اردو او پولیسو څلور پوستې سقوط شوي او د نادلي ولسوالۍ د لوی منده او لوچک سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي. سرچینه زیاتوي په دې برید کې د نادلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې د پولیسو د ماموریت کمانډان سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د هلمند والي باندې عمر ځواک وایي په یادو سیمو کې عملیات روان دي. ځواک په دې اړه چې پولیسو ته تلفات اوښتي دي څه ونه ویل او دا خبره چې د نادلي د کمربند ځینې پوستې سکوت شوي دي رد کړه.
دا تېره شپه هم هغه ځایونو کې چې دوی غوښتل په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړي په هغوی بریدونه وکړل، خو خوشبختانه د عملیاتو په ترڅ کې دوی قواو ورته امادګي نیولې وه او کوم تاوان یې نه دی پېښ کړی او کوم پوستې ته د دې دمه پورې کوم معلومات چې موږ ته راغلي دي تر دې دمه کومې پوستې سکوت نه دی کړی، اوس هم په هغه سیمه کې عملیات روان دي. بل فعلا دغه جګړه چې کوم ځای کې عملیات روان دي او هغه ساحه کې چې وسله وال مخالفین مقامات ښیي دا د لوی مانده ساحه ده، کمربندي ساحه ده. په هغه ځای کې فعلا هم خال خال ډزې شته، مګر په هغه اندازه لکه تېره شپه چې دوی غوښتل په غټه کچه باندې برید وکړي هغسې نه ده.
عمر ځواک وویل ګڼ شمېر افغان سرتېري د هوایي ځواک په ملتیا سیمې ته تللي دي او د هغه وسله والو په ځای د عملیات پیل کړي دي چې غوښتل یې د نادلي پر کمربند بریدونه وکړي. په عین حال کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو څخه خبر راجز شوی خبر پاڼه کې د نادلي ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې د ملي اردو په هوایي او توپچي بریدونو کې د طالبانو د وسله ګروپ په شمول د 300 وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. طالبانو هم د نادلي ولسوالۍ پر کمربند بریدونو پر مهال د لسګونو افغان سرتېرو د وژل کېدو خبر ورکړ دی. کارسوب احمدي رسنیو ته ویلي دي چې شپږ پوستې نیولي او د لشکرګاړ باندې باباجي تر سیمو پورې ځان رسولی دی، خو دغه خبره دولتي مسؤلین نه مني. د هلمند امنیه قمندان پاسوال بجان ملاخله زدي رټول جګړه د تیر شپې په پرتله کرار شوې ده او تر دې دمه دوی پوستې بیرته نیولې دي او د دوو نورو پوستو د نیول لپاره عملیات دوام لري. نادلي ولسوالۍ د لشکرګا سره په شمال او لویدیځ کې ګډ پول لري. کچیر وسلوال په دې ولسوالۍ کې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، کولای شي په اسانۍ سره د لشکرګا ښار ځینې سیمو ته ننوځي، خو دولتي مسؤلین وایي پر نادلي پیل شوی برید په شا تمبولی دی او په هغه سیمو کې هم عملیات پیل کړي دي چې وسلوال پکې پټنځایونه جوړ کړي او د هغه ځای د نادلي ولسوالۍ پر کمربند بریدونه کوي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالیت قانوني او معیاري کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیالۍ مل مرجان د یکشنبې پر ورځ د ټولنیزو رسنیو په درېیمه کلنۍ ناسته کې وویل چې ځینې کسان له یادو رسنیو ناوړه ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېساري توګه وده کړې، خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم له ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه استفاده مني او وایي په دې اړه ورته ډېر شکایتونه هم ورسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ایمل مرجان د ټولنیزو رسنیو په غونډه کې وویل چې هڅې پیل کړي څو خلک له یادو رسنیو څخه معیاري استفاده وکړي.
راتلونکي درې ورځې بحثون لري، هغه دوستان چې په دې بحثو کې برخه اخلي له دغه بحثو څخه ګټه واخلي او نه تنها دا چې دغه معلومات ځان سره کور ته ووسئ، خپل دفترو ته ووسئ، په رسمي شکل یې د سمیټ له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکاټ برابر انټرنیټ تاسو خدمت کړ.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو لمخه د محل 1.2 میلیون افغانان له انټرنیټ په ځانګړي توګه له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. کله یو خوا ټولنیزې رسنۍ د معلوماتو په شریکولو د خلکو په نږدې کولو کې ګټورې تمامېږي، خو د کندوز په سقوط کې وسلوالو د حکومت په خلاف او جګړې ته د خلکو په هڅولو کې ورنه ګټه واخیسته. د کندوز له سقوط وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن حکومت پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک باندې بندیز ولګوي. حکومت که څه هم د دې رسنوی د بندیز خبره نه کوي، خو وای هڅه کوي چې خلک دې ته اړ کړي چې له رسنوی څخه ګټه واخلي. د ټولنیزو رسنوی ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرهاد بهروز یم. ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې توانېدلي چې ځوانان سره نږدې کړي او د افکارو په تبادله کې ورسره مرسته وکړي. ټولنیزې رسنۍ یو اندازه ستونزې هم لري. ځینې خلک له جعلي اکاونټونو څخه خلک توهینوي او عامه ذهنیت ګډوډوي. زه امیدوار یم چې افغان ځوانان له ټولنیزو رسنیو څخه درسته ګټه واخلي. عبدالجمیل یم. مهمه خبره دا ده چې خلک باید د ټولنیزو رسنیو د استعمال په فرهنګ پوه شي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړیو ویل چې د پاکستان استخباراتي شبکې نږدې 8000 داسې اکاونټونه جوړ کړي چې د افغانانو په بې اتفاقولو کې ورنه ګټه اخلي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې ځینې کسان په مستعارو اکاونټونو له ټولنیزو رسنیو څخه د سیاسي مخالفینو په ټکولو او غچ اخیستلو کې کار اخلي، او یو شمېر نور یې په حکومت باندې د فشار په توګه کاروي چې دا کار په نورې نړۍ کې هم معمول دی. دا په داسې حال کې ده چې نورې نړۍ کې هم د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره قوانین او مقررات نه دي موجود، خو د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید یو قانون رامنځته سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه ورځنۍ لوبه په بولاوایو کې پیل کړې ده. دغه لوبه د افغانستان او زیمبابوې د 5 ورځنۍ لوبه دویمه یوه ده. افغانستان لومړۍ لوبه بایللې او دویمه لوبه کې نن بیټینګ پیل کړې چې تر دې دمه په شپږ درش اورونو کې 118 منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. ویل ده چې دوه افغان لوبغاړو په دغه لوبه کې دوه نیمه سلیزې وهلې. نورعلي زدران په 18 منډو اوټ شوی دی او محمد نبی اساخیل هم په 3 منډو همدا اوس په میدان کې ده. همدا شیبه له بولاوایو د زیمبابوې له بولاوایو څخه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. هوتک صاحب، مهرباني وکړئ د لوبې تازه حال راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام خدای تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الحمدلله نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د خپل هیوادوالو په لوبغاړو سره ډېره ښه لوبه روانه کړې ده. تر دا مهاله درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 18 منډې دي او محمد نبی ساخیل او سټرایک ته ولاړ لوبغاړو سره ورغې څو شنې وړاندې نوروز منګل خپله وکټ له لاسه ورکړله. د دغې لوبې لپاره په بېلابېلو برخو باندې کار وشو. پرون هم په هغه برخو باندې انضمام الحق لوبډلې سره کار وکړ چې په لوبغاړونه په ځینو برخو کې وتړل شوې وې او دا ډول درته ویل شم چې بیا د شپې بیا هم یو ډېر ښایسته پروګرام لوبغاړو لپاره برابر شوی و چې په ټولو برخو اړخونو باندې کار شوی ده. زه درته ویل شم چې لوبغاړي انشاءالله نن ډېر ښه دي، په ډېرې ښې روحیې سره لوبغاړي ته ښکته شوي دي او همدا ډول درته ویل شم چې اوس مهال ازاد طرزی په یو منډه سټرایک ته ولاړ دی. د محمد نبی ملګرتیا کوي. هیره ده چې دلته یو شمېر افغانان هم راغلي دي، هغوی هم خپل لوبډله تشویق کوي او ورسره څنګ کې په نوې لوبه کې تاسو ولیدل چې په دغه لوبه سره په بل پیچ باندې ترسره کېږي. یعنې هغه تېره ورځ چې کوم پیچ باندې لوبه وه هغه پیچ باندې نه ده، دا په بل پیچ باندې لوبه ده. سهار لخوا نه روزونکي زمان حق او ورسره څنګ کې د بل مشر اغر قلزي
ژوندی اوسئ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې له زیمبابوې څخه له موږ سره د افغانستان او زیمبابوې د دویمې ورځنۍ لوبې ژوندی حال شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په دغه هیواد کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات ورکوي.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه ورځ د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رای ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو به نن او سبا ترسره کیږي، دویم پړاو به د نومبر میاشتې پر 22 او 23 نیټه وي. ویل سوي چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوو رای ورکوونکو زینب حمیدی او شامی علي حسن په دوبۍ کې رویټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وایي د خوښۍ احساس کوم، د خپل هیواد په انتخاباتو کې مې خپله رایه وکاروله. داسې احساس مې کاوه چې هیواد مې د بربادۍ خواته ځي، خو اوس فکر کوم چې تازه سا اخلم. دا وایي موږ ټول خوشبین یو، انشاءالله نوی پارلمان او دغه انتقال به نړۍ ته ثابته کړي چې مصر نه یوازې یو لوی تمدن او لرغونی تاریخ لري، بلکې عملا هڅه کوي چې د یوه ستر تمدن د خاوند په توګه پاتې شي. تحلیل کوونکي وایي د دغو انتخاباتو د 5000 کاندیدانو له ډلې اکثریت یې له LCC ملاتړ اعلان کړی او تمې کیږي په پارلمان کې به د دوی نفوذ زیات وي. وروسته له هغې چې د مصر پارلمان په 2012 میلادي کال کې د محکمې لخوا منحل سو، تر اوسه دغه هیواد پارلمان نه درلود. د مصر ولسمشر عبدالفتاح LCC په 2013 میلادي کال کې چې کله دفاع وزیر و، د دغه هیواد لومړی منتخب ولسمشر محمد مرسي تر پراخو اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړ. وروسته اخوان المسلمین ګوند چې مرسی یې مشري کوله یو تروریستي سازمان اعلان سو او فعالیت یې منع سو.
ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وایي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. سید کمل شاه عارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، او له هغې وروسته هم د اقتصاد خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي.
د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وایي د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی، او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب اورماچ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبري وکړي. راپورونه وايي په سوریه کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. او نن په مصر کې پارلماني انتخابات سره کېږي. د 2013 میلادي کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکلې راکړ، لومړني پارلماني انتخابات دي.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. چارواکي وایي چې پاکستانی پولیسو هغه درې سوداري په تورخم بندر کې درولي چې د افغان سوداګرو مالونه له پاکستان څخه افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونن په یو کنفرانس کې وویل چې لیوي اونۍ راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو درې سوه په مالونو بار لارې په تورخم بندر کې درولي دي چې له دې سره دغو سوداګرو ته سخت زیان اوښتی دی. د بربرۍ موټرو د اتحادیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت کوم موټرونو ته چې د روډ پاس نیټه یې تېره شوې اجازهنامه نه ورکوي، نو ځکه خو دغه موټرې په تورخم کې بندې پاتې دي. دوی د افغانستان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې د ګمرکونو نه کنټرول د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې اقتصادي ناورین رامنځته شي. د دې خونو مرستیال سیروس الاف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې هیڅ ډول لابراتوارونه نشته، او له ایران څخه مالونه په هغو نومونو محصولیږي چې محصول یې لږ وي. د ښاغلي الاف په خبره د دغو ګمرکونو څخه تر ډیره تاریخ تیر شوي او بې کیفیت مواد هیواد ته واردېږي چې د هیواد اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی. بلخوا بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د معیاري لابراتوارونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني محصولات د پاکستان او نورو هیوادونو په نامه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونه هغه محصولات چې ISO سند ونه لري او له نړیوالو لابراتوارونو نوي تیر شوي خپل هیواد ته نه پرېږدي.
منګه د یو متبر کوالټی کنټرول نه لرو په خارجي ملکونو ته چې جنس دي هغه چې د ISO په ارتباط باندې یو سرټیفیکټ دغه ونه لري د د لابراتواري ونل سي هغه خپل ملک ته نه پرېږدي.
د شغل علي کوزي په وینا دا مسله د دې سبب شوې چې افغان سوداګر خپل محصولات پاکستان او نورو هیوادونو ته صادر کړي او له هغه ځایه د نورو هیوادونو په نامه نورو نړۍ ته وړل کېږي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو پونډ 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه سپایو ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ور رسیږي تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د انټیبیوټیک ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. انټیبیوټیکونه د هغو ناروغیو لپاره کارول کیږي چې د بکتریا په واسطه پیدا شوي وي، خو یوه څېړنه ښیي چې د هغو ناروغانو کچه چې د والګي او ټوخي د درملنې لپاره ورته انټیبیوټیک ورکول شوي سلنه زیاته شوي. همدارنګه انټیبیوټیکونه انسانانو ته د ګټې تر څنګ ځینې زیانونه هم لري چې په خپرونه کې به پرې ډاکټر صاحب معلومات درکړي. نن ورځ په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل میلمه دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه ناجیه جان، او زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو د روغتیا خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ان شاء الله نن په دغه موضوع باندې خبرې وشي چې پنیسلین او یا هم انټي بیوټیکونه کوم مواد دي، ولې استفاده ځنې کیږي، او څه تاوان لري او څه ګټې لري.
بلې، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکړي. خو تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب سهیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمېرې دي 0992154 0992154. ډاکټر صاحب سهیل، له دې وړاندې چې اوریدونکو پوښتنې وکړي، راځو د خبرونې په لومړۍ برخه کې کوم معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې کوم درملو کې انټیبیوټیک، کوم درملو ته انټیبیوټیک ویل کیږي.
ډیره ښه پوښتنه وکړه. زه باید ووایم چې درمل یا دوا او یا د هغه څخه ګټه اخیستنه د یو ځانګړی علم ده، او هغه علم چې درمل رامنځته کوي او دغه بیا د ډاکترانو په اختیار کې ورکوي هغه ته فارماکولوژي وایي. او درمل معمولا هر څه د درمل په حیث استفاده ځنې کېدای شي. کولای شو چې د ځینو نباتات څخه، د ځینو حیواني محصولات څخه، او د ځینو بکتریاو څخه حتی چې هغه ژوندي موجودات دي، درمل په توګه استفاده وکړو. درمل د تعریف له نگاه څخه هغه موادی چې هغه د یو خاص ناروغۍ د درمل لپاره استفاده ځنې کېږي، ګټې ناروغ ته ډېره وي، تاوان یې کم وي، او په خاص وخت کې د ډاکټر لخوا او یا د متخصص ډاکټر لخوا توصیه کېږي. نو په دې اړه چې انټي بیوټیکونه کوم ډول درمل دي، دا د دې طریقې ته بل نظر واچو. کله چې تقریبا د 19 پیړۍ په سر کې شپه وخت کې جګړه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شوې، او لومړی او دوهمه جګړه و، او د زخمیانو او د هغه کسانو چې په جګړه کې ټپي کېدل دغه تعداد ډېر و. نو ضرورت داسې درمل ته ډېر احساسېدلو چې کله کوم زخم رامنځته شي هغه میکروبین شي، او د میکروب واسطه هغه شخص یا ناروغ یا هر څوک چې هغه له منځه لاړ نشي. په دې کې څېړنه ډېره وشوه تر څو چې په تصادفي توګه پنیسلین منځته راغلل. تصادفي توګه زه څه ورته وایم چې هغه کوم عالم چې د میکروبونو سره سرکار و او د دې کښت یې ترسره کولو چې کلچر ورته وایي، نو دا کلچر ترسره کړی و او د دې څخه یې غوښتل چې استفاده وکړي چې ګوري په هغه کې یو قسمت د کلچر د میکروبونو د کوم خاص ماده په واسطه له منځه تللی ده. دته یو سوال پیدا شو چې دا به څه شوي. نو د دویم ځل دپاره یې قصي دا کار وکړه، هغه کلچر یې په مغزه کېښود، بیا ولیدل شي قسمت میکروبونو پاک شوی ده. نو دې ته دغه فکر ورته پیدا شو چې کېدای شته کوم داس ژوندۍ موجود وي چې نور ژوندۍ موجودات چې میکروبونه دی غلمن زوري د سیډن ته ادامه ورکړه او ترڅو چې یو خاص ډول د فنګس یا د فنجای ورتوي دغه را پیدا کړي د پنسیلیم په نوم باندې نومیده نو دا پنسیلیم به ستای کی چې ځین خاص میکروبونه لمن زوي نو دا پنسیلین کوم چې دی همغه د پنسیلیم د خاندان څخه دی اصلا یو فنګس ته اصلا په خپل یو ژوندۍ موجود ده چې د بیا په مصنوعي توګه تولید شو ډیر شو او د جنگي شرایطونو کوشش بده باندې زیاته پنګونه وشي مختلف ډولونه رامنځته شول پنسیلین دی او سفالوسپورین دی او مختلف ډولونه دی رامنځته شول مګر دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاونه هم لري چې ان شاء الله په خبرونه کې به تشریح لاندې ونیسو
حتما ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو جان آغا خوشحال السلام علیکم ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ د اړوندې موضوع په اړه
ډیره مننه دا خو ډیره ښایسته او په زړه پورې موضوع ده پر دې موضوع باندې به چې زه درسره وغږېږم چې وایم دا خو ډیره
بلې ستاسې غږ اورو مهرباني ښه موږ غږ اورئ تاسې ښه په ډېرې بخښنې سره د دوی اړیکه پرې شوله موږ سره یو بل اورېدونکی هم په لیکه کې لرو د دوی پوښتنه هم اخلو چې دوی د انټي بیوټیک په اړه که کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي السلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مهرباني
ډاکټر صاحب دا ټابلیټونه دا ټابلیټونه چې خوري د کوم مرضی لپاره د اعصاب لپاره د میټوال او ګلوکسن دا څنګه خورل کی یا اوس په ټول وخت لپاره څنګه لري
د دې دوست په پښتنه په ځواک باید اوسمه چې زموږ د باس ور موضوع نشه د پنسیلین یا انټي بیوټیک یا هغه مواد چې هغه د میکروبونو په ضد استفاده ځنی کیږي او د چکه مو درمل خو د لغه د عصبي ناروغي لپاره د فلوکسیټین دی او یو موټیوال دی هغه په خاص میکانیزم باندې تاثیر کوي او کوم انټي بیوټیک چې هغه ځانګړی میکانیزم تاثیر لري نو کوم درمل چې دوی استفاده ځنی کوي هغه د عصبي ناروغي لپاره دی او دوی کول شي چې دا درمل صرف د متخصص ډاکټر نظر لاندې استفاده ځنی وکړي او که چیرې دا درمل څخه استفاده کوي دا سوال ورته پیدا کی متخصص ډاکټر صاحب ته دی ورشي هغه ان شاء الله کومک ورسره وکړي
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او یادونه کوي چې نن د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو ډاکټر صاحب تاسو ته د انټي بیوټیک په اړه یو څه معلومات هم درکړل که کومه پوښتنه لرئ نو د اړوند موضوع په اړه لطفا ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ یو اوریدونکو لرو السلام علیکم
وعلیکم السلام مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس مینا سره په تماس کې
مینا پال صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه د ما یو مور د البته چې پر پښو یې ډېر درد کیږي او ډېر ویلې دي چې دا ګرمبادي ځکه دا ګرمباده سدي چې دا که یو وار پرې وته یا دوا وغم خو دې نه وسی ډېر بجې پاتې څرکی ولاړې د لای باندې او دوه مشتنه می داغه د زما بلکې شروع دي د پر مخ د سپونه دي ډیر د وای مو پکړې دي ایس پیدا نه در سره کړې ډاکټر صاحب دا کو
د ډاکټر صاحب کار مننه لري نو مینا پال صاحب اړې ک به پریکو دوی د خبرونه
وسو ان شاء الله د رادیو له سپورت وایم چې دوی کوم باس چې کړی ده د مود برنامه سره سر نخري خو زه ورته وایم چې کوم دوی چې ګرم باد ورته وي او یا د کوم سپوم ورته وي اصلا یو مشکل شته هغه د پښو درد یا د ځان درد خاص درمل ته ضرورت لري چې زه همیشه کله خبرونه ته دلته راځم د مصر یو نظر ده وی چې او د سونج د خبرونه ته ټلیفون کوي اول به د خبرونه کوم اصل ته متوجه وسی چې کوم موضوع باندې غیږو ځکه چې دوی هغه خپل پښتنه سم جواب واخلي او بل کوم درمل دوی چې اخلي همیشه د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې اخلي او کله چې درمل اخلي دغه پاره د ډېرې پوښتنه کوي او ډاکټر سعودي ته حتما په باره کې معلومات ورکوي د دوی د مور کوم تکلیف شته چې ګرم باد دی ورته وي یا کوم تکلیف د پښو د درد هغه شته زه دا فکر کوم چې کېدای شي هغه د آرترایټس او یا د پښو د هغه بندونو د التهاب څخه رامنځته شوی وي چې باید ډاکټر سعود ته تشریف وروړي هغه باید انجیزو نه وکتل شي هغه ته خاص انټي بیوټیک ورکول کیږي او هر انټي بیوټیک دغه لپاره ګټه نه لري او غا انټي بيوټیک کېدای شي په میاش کې یو ځل ورته ورکول شي خاص توجه ضرورت لري او د سپم په حساب باندې باید وایي چې دا یو جلدی تکلیف ده هر درمل د نه استفاده کوي او خاص درمل د جلدی ډاکټرانو په حساب باندې باید ورته ورکول شي او د هر چیز څخه د استفاده نه کوي ځکه چې د سپم بیا داغ پاتکی او خدای نه خواسته پاینده کې بیا مشکل ورته پیدا کوي
بلی دوستانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو یاد ونی وک به هم لطفا د اړوند موضوع پاړه پختنی وکي وسمهال امتی ولا زابل ولایت نه پلی کې د سلام علیکم مننه د انټی بیوټیک پاړه کا معلومات غوړی مهرباني
دا څه یو دا پرسنل د زابل د تارا کې دا خلک دا ریډ ګولې سخت دی خو دا اوس د پاکستان تاوان
ښه حتمان ډاکټر صاحب په اړه معلومات ترکی مننه لتاسی
bale radio te wagusi
مهرباني وکړئ
ماسی ولا خان د زابل ولایت څخه دویل شته رزشته ګولې د خوړو په ارتباط باندې رزش اصلا به هم د موضوع سره سره نوخره خوځو به معلومات ورکم رزش په اصل کې د مافیاتی سیستم د کټوالی او یاد ډیر فعالیت لامل من سرسی او دا کوم شای چې په بیرون د وجود کې مثلا یخنی د ګرد خاورې دا شی د انټیجن نام باندې نومې کله چې وجود شته داخلي د دې مقابل کې وجود عکس العمل کوي دا عکس العمل د پرنجي پاست مثلا د تبه او د اشان رومسکی ځین وخت ویروسونه د تکلیف باعث کردی دیتا انتی بیوتیک ضرورت ندی او کومه دوایش دیتا شوار که مثلا د سر درد و درد پارغه خدی مشکل نلری مگر دغس خدیر استفاده به د سر گنگ سوال دغ را مانسه که شباید اسخه استفاده تی روانه شی و ما توصیه طول دوستان تا چون چه نن خبرانه دی درمال و پرتباط بانده ده دغه ده چه درمال بیزای و نخوری او بدون دکتر ده مشوره اسخه پخپل سر ده و نخوری چه که ده عادی شای ندی ده دست و شای ندی چه مثلا هر سوی خرسواره شی و هر سوی کشپر اندازه چه غاری خوارده شی
بله ډاکټر صاحب ناروغ ته په کوم وخت کې د انټي بیوټیک د اخیستلو اړتیا پیښیږي که په دې اړه موریدونکو ته اوس معلومات ورکړي
ډیره ښه پوښتنه انټي بیوټیک اصلا توصیه د ډاکټر پاستا باندې صورت نیسي او هغه هم د متخصص ډاکټر پاستا باندې یه حالت په وجود که چقدر التهاب وایی التهاب هر حالت تا چه وجود مثلا یه قسمت یا ضربه و وینی او یا که مکروب و تداخل شی او یا که عکس العمل بخیی نویده پاسته بانده قسمت پرسو پیدا کهوی رنگ سرکیگی او همدارنگ گرموال رامنسکیگی خلا وظیفه سم سرطن نشی رسه والای یا تقریبا زخم گونده دستی حالت کشی او یا زخم وی او یا پاک مثلا چرک یاده شوی نو دکتران بیا معمولا انتیبیوتیک توصیه کهوی یا مثلا تبا ویده اوچا دقا میکروب پیجندل کی او رس غز خط انتیبیوتیک ورکول کی او انتیبیوتیک مختلف دور نلری او دده توصیه هم مطابق مریضی و مطابق میکروبونه ورکول کی چه په هر موسمی ناروغی که دده توصیه ضرور نده
منانا حجی میرویس له هلمند ولایت نه پلیکا کې د سلام علیکم روغتیا د ژوند شته په پروګرام کې
زمونږ په شپه لاندې په سینې په ځکه چې خوښه د سلسله یخې کیږي اما چې ګرمه ساتي په څو اړیکې نه لاندې زمونږ څخه په لاندې درکې
ښه راځو ته وایم چې ان شاء الله موږ د خدمت کیو حجی میرویس له هلمند څخه د پخو د درد څخه شاکی و او شکایت درلود د پخو درد معمولا کله چې سن لوړیږي نو هغه کوم حالت هغه عضلات کوم فعالیت کوي هغه سم نه ترسره کوي یا مثلا هډوکي کوم فعالیت سم ترسره کوي هغه نشي ترسره کولای نو لږ یا یخنی او یا ګرمي او یا هم لږ نم کولی شي د پخو درد رامنځته کړي بیا هم وایم چې یو حالت ته چې هغه انټي بیوټیک ضرورت دی هغه چې ارترایټس او یا د التهاب د مفصلونو وی چې باید په دې کې زیاته توجه به وشي چې د هغه لپاره کوم انټي بیوټیک چې ورکول کیږي هغه باید د ډاکټر ته مشوره لاندې ورکول شي چې هغه ارترایټس وای او یا روماتیسم خلق ورته وای او مفصلی روماتیسم دا چغای انټی بیوټیک ته ضرورت لري د نور دردونه کې چې مفصلی دردونه وی یا مثلا د عضلات دردونه وی یا عادی دردونه وی ته عادی دست د تبه او د درد درمل په اسامه کې دشي درمل شي ما هم کشیر په دې باندې نه درمل کېږي نو د خپل معاینات وینې تر سره کی او که چیرې مثلا خدای نخواسته روماتیسم یا هغه ته ورته کوم داس ناروغي او چې میکروبي وي نو بیا د انټی بیوټیک څخه استفاده وکړي
خپل انټی بیوټیک په څو ډولونو ویشل کېږي او کوم یو ډیر خلک په افغانستان کې کاري
انټیبیوټیک څو ډوله ویشن لري یو ویش په دا حساب باندې چې مثلا وسیع ساحه ورته وای یا براد سپیکټروم په انګلیسي ورته وای چې تاثیر ډیر ده انواع مختلف د میکروبونو چې هم د تنفس سیستم ده هم د هضمي سیستم ده هم د بولي سیستم ده ټول کولای شي لمنځه یسي او یو داسې چې هغه ساحه محدود وي وړه وي او مثلا تنها د توبرکلوز لپاره استفاده کی یا مثلا د بل ناروغۍ لپاره استفاده کیږي یو او ځینې داسې چې هغه د میکروبونو حجروي دیوار چې ده هغه لمنځه وړي او ځینې داسې چې هغه تولید پروتین د میکروب چې کوم کیږي هغه لمنځه وړي نو تقسیمات بیل بیل دي او په افغانستان کې معمول ولن بعد بختانه شدن چې پیچیز خبی خیزیات استفاده کیگی هر چوک چقدر درمال دوکان لری دوکان لری ده نه چه درمالتون لری پا دوکان کرشه خرسوی یا پا در اطرافون که مو لیده لیدی درمال هم سر خرسی حتی دلت پا کابل کار که هم زب ادرس رو همشت پلکشی مسجد تا ما خامق دلتا پشکره یو که حتی انتی بیتی که در شهد خرسی گی چه ده خاص پان رو انتظارورت لری زکر چه ده درمال و پلور او پیر ده آدی خبر نده او دیده توسیه و دیده ورکاول دست نده چه باید سرک پا غاره باند خرچ او نور دوایی که خرسی یا نخرسی که انتیبیوتیک چه زیاد استفاده کیگی او مختلف لف دور نده انتیبیوتیک زین وقت انتیبیوتیک ضرورت نی ورته ورکول کی زین وقت داس انتیبیوتیک څخه استفاده کیچ دغه مریضی لپاره نی دا بر علاوه دغه څخه چګټ نه رسوي تاوان هم رسوي نو انتیبیوتیکونه په افغانستان کې هم واردول ډیر دي هم مصرف ډیر ده او هم بعد بختانه چې کیفیت ډیر ټیټ ده او داس کوم خاص ډول انتیبیوتیک چې دغه څخه خلک ډیر استفاده وکي چون چې زیات استفاده زنه کی د انتیبیوتیک تقریبا د او عادی درمل په سرګورته کتل کی حال داشته نه ده او دا چې مشکل هم نه هر کی او دا چې مثلا د مرزي خزر نه جوړیږي تاثیر هم د انټیبیوټیک زیات اخلو
د کوم دردونو لپاره زیاتره خلک انټیبیوټیک اخلي
معمولا مثلا په دغه موسم کې چې هوا لکه سړه شوی غونډه ده او په کابل کې او په شاوخوا کې نو دلته معمولا هغه میکروب لکتاش مخویل انتیبیوتیک ده باکتریا ده پار استفاده کهی او دلته که چیر ویروسی ناروغی همی دقیقه ده پار هم انتیبیوتیک ورکبی حال ده چه به ویروس بانده هیچ اثر نلری نو برالاوه دقیقه چه چه زموگ دفاعی سیستم ضعیف که نور کم اگرته نلری او ویروس پخپل اگم دوره چې تیرش په خپل خکیږي نو دا بیا مقاومت دوایی را منسته کوي او بیا روس غوز خچ تیر ضرورت شي بیا تاثیر چندان نلري
بله راز محمد خان پلیکا کې دی سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني وکړه
ډاکټر صاحب موږ پښتنه ده چې څومره مخمه موټر تکل کی او دا تکل څه خبرې ده نه یو ښاو لاس ما سره نو کدی وجه و سبب څه کې دي ام هغه کوم راډونه چې پراتې دي هغه په وجه باندې ډیر درد دي او د درې ښه د څه په لاس او په شابه نه مثال نه سم تللی نو په دې وجه چې کومه ته به کې زو خو بیا درد ورکی چې ان کې به کې نه خورم هغه دردونه چې هغه زیاتې نو په دې وجه کې چې معلومات راک چې ان کې به کې نه خورم او بیا دردونه ورکی دا چې بل لار راوښي
راډیو د غوښتنې ان شاء الله په خدمت کې راز محمد خان ویل چې ټکر موټر کړی دا او لاس پښې مات شوی دی ویل چې صحت شي او روغ شي او دی وی چې درد د انټیبیوټیک په وسیله منځ ځي درد هیڅ کله د انټیبیوټیک په وسیله منځ نه ځي درد هغه التهاب پرسوب او کوم زخم شته کوم چرخ شته هغه انټیبیوټیک له منځ وړي او درد چې هغه د درد ضد درمل ورته ورکول کیږي دوی چې خی زه فکر کوم چې هغه درمل دی چې هغه د درد لپاره دی او دغه څخه د ډاکټر مشوره باندې هر کله چې درد وي مثلا کوم سیخ یا کوم هغه سیم چې په پرکټر شوی ده خامخا اخو درد لري ته خاص مرحله پر باید دستخه استفاده وشي مګر که چیرې په دې باندې مثلا د شاکی وی یا مشکل لري چې د چرک نیسی یا او چرکی یا زخم نه جوړي دا باید انټي بیوټیک څخه استفاده وکي نه کوم درمل چې تو استفاده کوي هغه انټي بیوټیک نه دی اصلا او که چیرې چرک ولري دا د پر انټي بیوټیک استفاده کوي هیڅ مشکل نه لري
بلې ډاکټر سي پنسلین هغه لمړنۍ انټي بیوټیک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي ستاسو له نظره د پنسلین ډیر کارول څومره ناوړي پایلې لري
پنسلین د وسیو ساحه انټي بیوټیکونه دی جملو څخه ده هغه پنسلین یا مختلف ډولونه لکه امپیسلین لکه اومکسیسلین لکه فلوکساسلین لکه اگمنتین مختلف نمونه لري دا اصلا ډیر قوي انټي بیوټیک ده مګر په افغانستان کې کوم کیفیت چې باید ولري هغه نه لري او د دې لامل او د دې لامل نو د دې پنسلین په ځای د نورو درمل څخه استفاده کیو خاص مشکل چې پنسلین په کوي هغه که چیرې په زرخی توګه او یا په مثلا پشکاری په ډول کې استفاده ځینې وشي خصوصا پراکه نو هغه ډیر خاص حساسیت را منځ کوي نو ځکه د دې څخه استفاده د زرخیات په توګه خپل مشکل لري چې باید هغه په نظر کې ونیسو
بله الحسیب له پروان ولایت نه پلیکه کې السلام علیکم
بله
مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام تاسو ته ډاکټر صاحب وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب دا سوال مې کړ د موږ په منطقه کې دغه د غاښ هم چې په درد دي ستونه هم په درد دي د مترونیدازول پرکوي دا
درسته شوه. زه به انشاءالله ووایم چې ولې نور څه پوښتنه نه لري.
فکر کوم بله پوښتنه نه لري. تاسو مهرباني وکړئ
د غاښو درد او یا مثلا د ستوني درد دا لکه څنګه چې ویل کېږي د میکروبونو له وجې رامنځته کېږي. خصوصا کله چې غاښ میکروبي شي نو د دې دپاره حتما انټیبیوټیک استفاده کړي او د هر ځای دپاره د هر درد دپاره د هر قسمت دپاره خاص انټیبیوټیک دي. میتیلدازول ډېر ښه انټیبیوټیک ده او د دې څخه زیات استفاده کېږي او معمولا د دې استفاده د هغه میکروبونو ته ځانګړې شوې ده چې هغه غیر هوازی دي، یعنی زیات اکسیجن ضرورت نه لري. څرنګه چې په یا هغه میکروبونه چې هغه په هوا کې ژوند کولی شي اکسیجن ضرورت لري، هغه میکروبونه چې په خوله کې دي او په ستوني کې دي هغه معمولا د میتیلدازول په واسطه باندې تر اندازې پورې کنټرولېدای شي. اما د هغه څخه بهتره ده چې د پنیسیلین د مختلفو ډولو څخه استفاده وشي. اما د ډاکټر صاحب نظر لاندې
بله دوستان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی هم مخلص. سلام علیکم.
ډیره
ښه. بل افتر کوم نه حساسیت او کله د مشکل او د مرګ باعث هم ګرځي چې باید سره په نظر کې ونیسي. دا نور کوم ډول انټیبیوټیکونه چې دوی استفاده کوي کوتریم سازول شول یا نور شول نمونه د عام خلکو ډیر ښه زده دي ځکه چې زیاته استفاده ځنه کړي او زیاته درملنه قربان کیږي. دا د بدون د ډاکټر د مشورې څخه نه استفاده کوي ځکه چې د جلدی مشکلات رامنځته کوي او خدای نخواسته د دې په ځای باندې درمل شي د وجود ته تاوان پیښي. نو دا ټول انټیبیوټیکونه د خپل سر د درملتون څخه نه اخلي، حتی په اطرافونو کې ما چې درملتون هم نشته د دوکان څخه اخلي. د سر درد یا د پښو درد یا مثلا د ریزه شازوکان پر کوم درمل کې اخلي دومره مشکل نه لري. اما انټیبیوټیک پاینده کې به مشکل ته پیښ کوي.
بله دوستانو د خبرونې البته یو څلور دقیقې وخت پاتې دی په دې لومړي نیمه کې او په دویمه برخه کې به هم د انټیبیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. او تاسو هم که غواړئ چې بیا اړیکه ونیسئ موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 215 30 بل شمیره مو ده 0929 215 50. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. انټیبیوټیک د ګټو زیانونو په اړه که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب نه کولی شئ چې مشوره واخلئ. او ډاکټر صاحب د خبرونې په لومړۍ برخه کې ډېر مهم معلومات یې شریک کړل او په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو به هم معلومات درکړي. ډاکټر صاحب که د خبرونې په دې دوه درې دقیقو کې تاسو څه ویل لرئ د انټیبیوټیک په اړه نو مهرباني وکړئ بیا به خبرونه واورو.
انټیبیوټیک لکه څنګه شما مخکې وویل د باکتریا په مقابل کې استفاده ځنې کیږي او باکتریا باید اول دوستان په دې باندې پوه شي چې ټول ناروغۍ ټول هغه ناروغۍ چې په کتاب وي هغه د باکتریا په واسطه نه رامنځته کیږي. ځینې وخت ویروسونه هم مثلا پارازیتونه هم د دست تبدارو یا مثلا هغه ناروغۍ چې هغه تبه لري دغه باعث ګرځي. نو انټیبیوټیک که چیرې توصیه کیږي ډاکټر صاحبان د هغه ناروغۍ په مقابل کې ورکوي چې د هغه دپاره جوړ شوی وي. نو که چیرې د انټیبیوټیک څخه د ویروسي ناروغۍ دپاره استفاده کیږي نو دا به داسې شي چې هم به ګټه ونه لري او هم باید یوه خبر ته اشاره وکړم چې انټیبیوټیکونه چون چې د ژوندي موجوداتو یا د ضربنی ژوندي موجوداتو ضد درمل دي نو ځینې داسې ژوندي موجودات یا داسې میکروبونه زموږ په وجود کې شته چې هغه مفیده دي او د هغه څخه وجود ته ګټه رسیږي. نو که چیرې انټیبیوټیک استفاده کیږي هغه هم له منځه ځي. نو برالاوه ده چه گته نوی تاوان هم لری نو خاص گته که چیره مثلا دکتر صاحبان په نظر که ارتوان لری نو ده انتیبیوتیک حتا ده توصیه سخه باید درده وشی او حال دا چه خلق که پخبل سر اخلی نو ده با دوی تا دیر تاوان برسه وی
بله دوستانو خبرونه زنگلی شوی انتیبیوتیک ده او تاسی هم بیا پا دوی ما برخه که برخه اخلی ده خبرونه لمره برخه همدلتا پا سوشی بو که پای ترسیگی په دویمه برخه کې د انټیبیوټیک د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو او ډاکټر صاحب عنایت سهیل هم په سټډیو کې دی او تاسو ته په دې اړه معلومات درکې د دریو بجو خبرونه اورو او د دریو بجو مهم خبرونه به له خپل همکار جاوید حسن زاده څخه اورو چې د اوس په سټډیو کې دی او که تاسو هم غواړئ چې د ازادي راډیو د خبرونو راپورونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ زموږ ویب پاڼې ته هم کولی شئ چې مراجعه وکړئ کیس موږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org همدارنګ azadiradio فیسبوک پاڼه هم لري چې پته ده facebook.com/azadiradio د دریو بجو د خبرونو وروسته به هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي د انټیبیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه ډاکټر صاحب سهیل موږ تاسو ته معلومات راکړي د اوس نو درې بجې دي د دریو بجو خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید تکرار رویداد کندوز به هیچ وجه قابل قبول نیست و حکومت برای تامین امنیت تمامی ولایت تلاش های جدی را آغاز کرده است. مشروع جرگه افغانستان از امریکا میخواهد که در کنار نگه داشتن نیروهایش در افغانستان باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تمویل نماید و هم مقامات ولایت فاریاب تایید میکنند که طالبان مسلح با حمله بر ولسوالی قرماج برخی ساختمان های دولتی را با آتش کشیده و دوباره بیرون شدند.